درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسري رادیو د نننۍ یکشنبه خبرونه پیل شوې. نن د مریض جرلسوه یو نیوی د میزان شپاړسمه د 2012 میلادي کال د سپتمبر له شپاړسمې سره برابر ده. په هلمند کې د 12 ملکانو له وشل کېدو وروسته د بشري حقونو کمیسیون د ملکانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د فواید عامې وزیر وایي د افغانستان ښارونه به د حلقوي سړک په شان د اورګاډي په پټلۍ سره وصل کړی شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د هرات والی ویل گاونډیو هیوادونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې را روان دي. بریتانیا وایي په هلمند کې د دوی د فوجانو پر اډه له حمله سره سره به شاهزاده هری له افغانستان ونوځي، او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد پر سفارتونو د مظاهره جانو حمله د نه توجیه ول وبللې. د خبرونو تفصیل. د هرات والی د ځینو گاونډیو هیوادونو لخوا وسلوالو مخالفانو ته د وسلو د انتقال خبر ورکړ. د هرات والی داود شاه سبا پرون وویل د افغانستان له گاونډیو هیوادونو اوس هم افغانستان ته وسلې او مهمات را روان دي، چې دا د افغانستان امن ته یو خطر دی.
اگر از یک طرف نیروهای امنیتی ما در برابر تروریسم دستاوردهای بسیار بزرگی دارند، از جانب دیگر
دیوی کله یو خامو امنیتی ځواکونه د تروریسم په وړاندې ستری بریا ویلري. بل لوري ته د ځینو مشخصو هیوادونو لخوا افغانستان ته وسلې راځي. په تیرې یو میاشت کې په دوو مواردو کې له غوریان او شندنول سوالیو نوی ماینونه ترلاسه شول. په ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې وسلې او مهمات نیول شوي چې چارواکي وایي په ایران کې جوړ شوي دي. بریتانیا وایي د طالبانو لخوا په هلمند کې د دوی پر یوه پوځي اډه له برید سره سره داسې کوم پلان نه لري چې د شاهزاده هری ماموریت رالنډ کاندي. د امریکا دوه سمندري ځواکونه د جمعې پر ورځ په هلمند کې د برتانوي ځواکونو پر یوه پوځي اډه په برید کې ووژل شول. د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د شاهزاده هری ماموریت په غور سره پلان شوی او بریتانوي پوځیانو ته ورپیش ګواښ په پرلپسې ډول ارزول شوی، او د دې ګواښ د کمولو لپاره هر ډول اقدامات شوي دي. ناتو وایي یو کس چې ګمان کیږي د افغان سیمه ییزو پولیسو غړی به و، د افغانستان په جنوب کې پرون په ډزو د ناتو دوه سرتیري ووژل. د وژل شویو پوځیانو د هویت او ملیت په اړه څه نه دي ویل شوي. سږ کال د ناتو 24 غړي په دغه سیمه بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د متحدو ایالاتونو پر سفارتونو د هغو کسانو بریدونه د توجیه وړ نه دي چې د اسلام ضد یو فلم له کبله په غوسه دي. اوباما په خپله اونیزه رادیویي وینا کې وویل امریکا د ټولو دینونو او مذهبونو خلکو ته ژور درناوی لري.
As we mourn their loss, we must also send a clear and resolute message to the world.
موش د څلورو امریکایانو پر مرګ خوشینه یو چې څو ورځې مخکې د لیبیا په بنغازی کې پر قونسلګری په برید کې ووژل شول. موږ باید نړۍ ته یو څرګند او قاطع پیغام ولیږو. هغه کسان چې زموږ پر خلکو برید کوي له عدالت څخه نشي تښتېدی. د دوی له تعقیب څخه به ډډه ونه کړو. هیڅکله به چاته اجازه ورنکړو چې د امریکا آزاده د امریکا اراده کمزوري کړي. د اسلام د ستر پیغمبر په اړه جوړ شوی فلم په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د خلکو غوسه پارولې ده. پرون سهار په داسې حال کې چې د مصر پولیسو په قاهره کې د امریکا له سفارت څخه مظاهره چان لري کول، یو تن ووژل شو. د سوریې لپاره نړیوال منځګړی اصغر ابراهیمی پرون د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل چې په دې هیواد کې د بحران پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. ابراهیمی په دمشق کې تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل دا بحران نور هم سختېږي او د سوریې خلکو سیمې او ټول نړۍ ته یو خطر څرګندوي. دی وایي ما وویل چې دا یو ډېر سخت ماموریت و، اوس هم دا سخت ماموریت دی او سخت به وي. فکر کوم دې ته اړتیا ده چې دغسې ماموریت پر غاړه واخیستل شي. زه یې د دې لپاره نه اخلم چې خپلې بیړنۍ بریا ته په تمه یم. ما دا ماموریت ځکه واخیست چې زه ډېر هیله من یم دا به وکړی شي، د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي که دا مرسته لږ هم وي. وروسته تر هغې چې دوی اونۍ مخکې ابراهیمی د کوفی انان پر ځای د سولې استازی وټاکل شو، دا یې له ولسمشر اسد سره لومړنۍ کتنه وه. په زرګونو مظاهره چان پرون د روسیې په مرکز مسکو کې راغون شو چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې او د حکومت لخوا پر زیاتېدونکو فشارونو د خپل مخالفت شخ پورته کړي. دا په تیرو دریو میاشتو کې د میلیونونو د لاریون په نامه لومړی اعتراض و چې لیبرالان، ملتپالان، کن ارخی او د همجنس بازان و فعالان پکې برخه لري. تاسیز مجغله ازادي رادیو څخه اورید. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو د شمیر پر زیاتېدو اندېښمنه ده.
د ملکي انسانانو د مرګ او عمر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
ملي جبهه تور لګوي چې حکومت له بګرام محبسه یو شمېر طالب بنجر خوشي کوي. ولسی جرګې د ولسمشر کرزی له لوري د لوړو پوستونو لپاره درو کاندیدانو ته رای ورکړي.
دغه تغییرات داسې نه وایي چې د یو وزارت نه بل وزارت ته لاړ شي، بیا کېدای شي چې خلک دې ته د امید سترګې ولري.
د ملي وفاق ګوند وایي یوه لویه ډله خلک د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې نن کونړ ته بیایي او د پاکستان ولسمشر د بی پیلوټو الوتکو د حملو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو راپورونو او مرکو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د دې کمیسیون چارواکو د جګړې لشکېلو خواو څخه وغوښتل چې د ملکیانو ساتنې ته پام وکړي. د ملکیانو د وژنې په دوام د جمعې په ورځ په هلمند کې د سړک د غاړې بم چاودنې 12 ملکیان ووژل چې ډېری ښځې او ماشومان ول. ولسمشر حامد کرزی او د امریکا سفارت دا چاودنه غندلې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو دوام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دې کمیسیون د کابل د صحافي دفتر مشر شمس الله احمد زی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په هوایي بریدونو، د سړک غاړې ماین چاودنو او جګړو کې د ملکیانو وژنه له بشري حقوقو څرګنده سرغړونه ده.
د ملکي انسانانو د مرجوب له عمر ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په استازیتوب د جګړې د ښکېل حقونو پوښتنه مې داده چې دوی د خپلې کړنې د بشرپالنې نړیوالو قواعدو سره داسې تل سمبال کړي چې د بېګناه او انسانانو د مرجوب نه مخنیوی وشي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وروسته تر هغه د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده چې د جمعې په ورځ په هلمند کې د سړک غاړې ماین چاودنې د دوو کورنیو 12 غړي ووژل چې اکثریت یې ښځې او ماشومان وو. د هلمند چارواکي وایي دغه چاودنه په ګریش ولسوالۍ کې وسوه. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ولسمشر حمید کرزی دا د داسې کسانو کار بللی چې د پردیو په اشاره بېګناه افغانان وژني. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دا پیښه څرګندوي چې سختریزې وسلول د افغانانو امن او خوندیتوب ته هیڅ درناوی نه لري. په هلمند کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. شاوخوا شل ورځې مخکې په کجکي ولسوالۍ کې 12 کسان د طالبانو لخوا ووژل شول. چارواکي وایي دغو کسانو د وسلول طالبانو په وړاندې د پاڅون نیت درلود. افغان چارواکي وایي وسلول طالبان د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه ښخوي چې زیات محلي چاودنې بېګناه خلک وژني.
خبری مجله اوري.
ولسی جرګې پرون د دفاع کورنیو چارو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان هر یو بسم الله محمدی، مجتبی پتنګ او اسدالله خالد تایید کړل. خو د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره کاندید حاجی دین محمد و نکړی شوی چې د ولسی جرګې اعتماد ترلاسه کړي. ځینې کتونکي وایي دوی فکر نه کوي چې د ولسی جرګې لخوا مهمو امنیتي پوستونو ته د نویو کسانو په تاییدیدو سره به د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون راشي. دوی په دې باور دي چې دغو کسانو د ځینو مصلحتونو له مخې رایه اخیستې ده. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر شمن په کابل کې د سیاسي چارو له یوه کارپوه اسحاق اکبر سره مرکه کړې ده.
دغه نوی ټاکنې ستاسو په نظر د افغانستان د امنیتي وضعیت لپاره او یا هم په خپلو د اړوندو ادارو کې د اصلاحات لپاره څومره مؤثره تمامېدای شي؟
دغه تغییرات
داسې نه وایي چې د یو وزارت نه بل وزارت ته لاړ شي، نو بیا کېدای شو چې خلک دې ته بې امید سترګې ولري چې دغه تغییرات به مستر تغییرات وو. خو زه کوم چې فکر کوم تر کوم حده پورې زمونږ ولسي جرګه غیر متزارت ولسي جرګه ده، دې کې هغسې اشخاص افراد هم راغلي دي چې هغوی صرف خپل منافعو ته ډېر نظر لري، او دوی تاسې په یاد دي دوه میاشتې مخکې او میاشت مخکې دي د کورن د چارو وزارت او د ملي وزارت دوی سلب اعتماد کړل دی چې هماغه کسان نن د هماغه جرګې نه را اعتماد اخلي او په لوړ پوزیشن کې او په لوړ وزارت کې. زه دغسې یو تعامل او مسلحت ګرایي یا په حساب دغه معاملات ته ډېر حیران پاتې کېږم. دوی به
د پخوا یا د ولسی جرګې لخوا د هغو کسانو ردېدل او نن بیا تایید، د کوم معیار له مخې ستاسو له نظره شوي دي؟
زما پښتو نظر دی د ولسی جرګې نه چې په دغه یو نیم میاشت کې د دوی په شخصیتونو کې، د دوی په لیدونو کې، د دوی په نظریاتو کې، د دوی په کړنو کې کوم تغییرات راغی چې یو نیم میاشت مخکې دوی سلب اعتماد کړ، نن بېرته دوی رایز اعتماد اخیستل.
تاسو له نظره دا معاملات څه کېدای شي چې تاسو ورته اشاره کوئ؟
طبیعي ده چې معاملات د دوافتو د درې افتونه د واتونه او د پیسو معاملات ما مخکې تاسو ته ارزو کړي چې د میز لاندې معاملات یعنې د پردې تر شا معاملات او دا مصلحتونه د دغه نظام په دغه لس کالو کې پاخه بوخت دی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اکمرو
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د دولت وی مخالف ډلې ملي جبهې په حکومت تور ولګاو چې له بندیخانو څخه د وسلوالو مخالفانو د خوشي کولو هڅې کوي. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود پرون خبري اعلان وکړ چې حکومت د دې صلاحیت نه لري چې د خپلو سیاسي معاملو له مخې دا ډول کار وکړي، خو افغان حکومت بیا دا ډول اعداوې ردوي او ټینګار کوي چې له ټولو زندانیانو سره به د هیواد د قوانینو له مخې چلند وشي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
افغان حکومت ته د بګرام زندان د مسولیت لسپارلو سره سم یو شمېر سیاسي ګوندونه انتقاد کوي چې حکومت غواړي له بیلابیلو لارو طالب زندانیان له زندانونو خوشي کړي. د افغانستان د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې حکومت د دې صلاحیت نه لري څو د خپلو سیاسي معاملو په خاطر هغه خلک خوشي کړي چې د بېګنا خلکو په وژنو کې لاس لري. ضیا مسعود ټینګار کوي چې دغه زندانیان باید یوې عادلانه محکمې ته راوستل شي او د دې کار لپاره باید په محکمو کې هم جدي اصلاحات راشي.
حکومت تصمیم داره تا یک تعداد
حکومت پریکړه کړې چې یو شمیر تروریستان او هغه خلک چې د افغانستان د شریف او خلکو په وژنو تورن دي له بیلابیلو لارو د خوشی کولو زمينه مساعد کړي. مونږ په دې باور یو چې تروریستان او د ټولنیز نظم ضد عوامل هر څومره چې ژر کیږي باید یوې عادلانه محکمې ته راوستل شي.
د ملي جبهې او غړي او په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذي محمد محقق د جمعې په ورځ په یو غونډه کې وویل چې حکومت باید د زندانیان پرته له محکمې خوشي نه کړي. د حکومت دغو سیاسي مخالفانو په دې اړه کومه بیلګه نه ده وړاندې کړې، خو افغان حکومت بیا دا ډول ادعاوې بې اساسه بولي او په کلکه یې ردوي. د جمهوري ریاست د چارو ادارې ویاند رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې هیڅ زنداني پرته له محکمې نه خوشي کیږي.
افغانستان عدلی او قضایی سیستم د دوی ټول فقرات تطبیقیږي.
حکومتي چارواکي تاییدوي چې له بګرام زندان څخه یو شمېر کسان خوشي کړي، خو وایي چې امریکایي ځواکونو هغوی بې ګناه نیولي وو.
او دا هم د دې خبري مجلې د جنو مهم مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د هرات والی د زینو گاونډیو هیوادونو لخوا وسلوالو مخالفانو ته د وسلو د انتقال خبر ورکړ. د افغانستان د دولت وی مخالف ډلې ملي جبهه په حکومت تور پوری کړ چې له زندانونو څخه د وسلوالو مخالفانو د خوشی کولو هڅې کوي. بریتانیا وایي د طالبانو لخوا په هلمند کې د دوی پر یو پوځي اډه لبرید سره سره داسې کوم پلان نه لري چې د شهزاده هری ماموریت را لنډ کړي. ناتو وایي یوه کس چې ګمان کېږي د افغان سیمه ییزو پولیسو غړی به و د افغانستان په جنوب کې پرون په ډزو د ناټو دوه سرتیري ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د متحدو ایالاتونو پر سفارتونو د هغو کسانو بریدونه د توجیه وړ نه دي چې د اسلام ضد یوه فلم د له کبله په غوسه دي. د سوریې لپاره نړیوال منځګړي اخزر ابراهیمی پرون د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل چې په دې هیواد کې د بحران پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. او په زرګونو مظاهره چان پرون د روسیې په مرکز مسکو کې راغونډ شول چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې او د حکومت تخوا پر زیاتېدونکو فشارونو د خپل مخالفت غږ پورته کړي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورئ. روانې خبری مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی له جان آقا لیکوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونې د پاکستان غولونکي یا جادوګر حمله تر سرلیک لاندې یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې. د افغانستان سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې د اسلام آباد بهرنۍ پالیسۍ ته کتنه کړې او په یو برخه کې راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کاروای په تیر اوړ کې په کابل کې د خپل سفارت د ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی و، او په دې سفر کې ورسره د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف، د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک، د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال ظهیر الاسلام او نور قوي او جګپوړي چارواکي هم ملګري ول. د ودانۍ د پرانستلو له مراسمو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي حملو او شخړو سره سره چې ملي شورا او مطبوعات سخت په غوسه ول، پاکستاني هیئت ته جمهور رئیس حامد کرزي ډوډۍ وکړه. فارن پالیسی د کرل خلی زیاتوي تر ټولو جالبه او مهمه دا و چې د پخوانی شمالي ټلوالې ډیر مهم مشران چې ځانونه د طالبانو سخت مخالف بولي او په پاکستان سخت انتقادونه کوي په لومړي قطار کې ناستول. په دوی کې ډاکټر عبدالله عبدالله، محمد یونس قارونی، حاجی محمد محقق، د جنرال دوستم استاذ فیض الله زکی او نور شامل ول. فارن پالیسی لیکي د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوانی جمهور رئیس برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته ډیر خراب شوی ول. د یادو مشرانو د راټولولو او نږدې کولو په کار کې په افغانستان کې د پاکستان د سفیر محمد صادق ونډه ډیره زیاته وه. صادق وای په تیرو دریو څلورو کلونو کې مونږ د افغانستان د شمال اتحاد له مشرانو سره چندانې ښه اړیکې نه درلودل، خو دا مهال مونږ خلاص او عام ارتباطات لرو. فارن پالیسی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په دوام کې لیکي په تیر اوړي کې په کابل کې د شمال ټلوالې له هر مشر سره نیم ساعت او یا 15 دقیقې جلا جلا وکتل، او بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم هم له هر یو سره وکتل. هغوی ټول په کابل کې د پاکستان په سفارت کې حاضر ول. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې بې ارزښته تور لیست تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي تیره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو ملګری حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه، او په دې توګه دا ډله د حماس او القاعده ډلو په قطار کې ودرېدله. خو نتیجه یې څه ده؟ ورځپاڼه لیکي امریکا او متحدانو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې ډیر څه زده کړل، خو په ځینو اساسي شیانو سترګې پټوي او ځان ورڅخه تیروي. ورځپاڼه زیاتوي په یوې ډلې باندې د بهرني تروریستي سازمان ټاپه وهل یوازې دا معنی نه لري چې دا ډله یا سازمان د امریکا دښمنه ده، بلکې د امریکا لپاره په راتلونکي کې د سیاسي حل انتخاب هم محدودوي. د ورځپاڼې په باور له طالبانو څخه د حقاني شبکې د پراخه تشکیل جلا کول به یو پراخ او هر اړخیز حل ګران کړي. په 2002 او 2004 کلونو کې هم د طالبانو یو شمېر جګپوړو مشرانو د پخلاینې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ لیوالتیا ښودلې وه، خو د منفي ځواب په ترلاسه کولو سره هغوی ته له مقاومت کولو پرته بله چاره پاتې نه شوه.
د افغانستان د فواید عامې وزارت په پام کې لري د څه باندې 3600 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي حلقوي پټۍ جوړه کړي چې افغانستان به له ګاونډیو هیوادونو سره وتړي. د فواید عامې وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل نړیوالې ټولنې د دې پروژې لپاره د 240 بلیون ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح دراوروي.
د افغانستان د فواید عامی وزیر وی له ازبکستان څخه د حیرتان بندر له طریقه د مزار شریف تر هوایی ډګره پوري د 15 کیلومترو په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ فعال ده چې د محل انتقالات تر باندې کیږي. ډیپلوم انجینر نجیب الله اوژن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په پام کې ده د حلقوي سړکونو په څیر افغانستان د ریل ګاډي د حلقوي پټلۍ په مرسته سره وصل سي.
نو در مجموع در نظر داریم که 3645 کیلومتر
موش پټوله کې د 3615 کیلومتر په اوږدوالي حلقوي سړکونه لرو چې غواړو د ریلګاډي حلقوي پټلۍ هم ولرو. دا پټلۍ به د افغانستان د قانونو له پټلۍ سره وصلېږي. موش په افغانستان کې د ریلګاډو د پټلۍ د یوې قوي شبکې پر جوړېدو کار کوو. د فواید امی وزیر وایي بل پروګرام دا دی چې د ریلګاډي د 300 کیلومترو په اوږدوالي د یوې پټلۍ په مرسته شیرخان بندر د جوزجان ولایت له اقینې بندر سره وتړل سي، او د 191 کیلومترو په اوږدوالي بله پټلۍ به د ایران له خواف څخه هرات بیا کندهار او وروسته پاکستان ته غځول کیږي. دویل د افغانستان په ختیځ کې هم د ریلګاډي د کرښو د جوړولو پلان شته چې له جلال آباد څخه به تورخم ته غځول کیږي. انجینر نجیب الله اوژن ویل لس یا 15 کال وروسته به د افغانستان عمده برخې د ریلګاډو د پټلۍ په مرسته وتړل سي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د شخصي سکتور متشبثینو او پانګوالو ته د مشورې او مرستې ورکولو نوی پروګرام پیلوي. نوی پروګرام د نړیوال بانک لخوا د 40 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی مرسته تمویلیږي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق عادی په افغانستان کې د جی آی زد موسسې مسؤل سوزن اولف ګاردن سره چې د یاد پروګرام پلي کوونکې موسسه ده د لاسلیک ترمنځ په غونډه کې وویل
د دې پروژې نوم د نوي مارکیټ د انکشاف پروژه ورته ویل کیږي. پیسې د بانک جهاني جین نه ورکول کیږي. تقریبا 40 میلیونه ډالر دي. دوه برخې لري، یوې د مشورتي خدماتو برخه ده چې د مونږ د جی آی زد د کمپنۍ سره امضا کړو، یو بل برخه ده چې مستقیمه له متشبث سره کومک کیږي تقریبا 1.5 میلیونه ډالر.
هغه زیاته کړه چې دغه نوی پروګرام به د افغانستان په سترو ښارونو هرات، جلال آباد، مزار شریف او کابل کې پیل شي، او په کې به له پانګوالو سره مالی مرستې کیږي او د مارکیټ موندنې په برخه کې به هم مشورې ورکول کیږي. هغه زیاته کړه دغه پروژه چې 3 کاله وخت به ونیسي نږدې 200 وړو او منځنیو کمپنیو ته چې 1500 کسان پکې کار کوي کار پیدا شي. احادی په دې اړه وویل
دوی زیاته وظیفه به پتاي سي وړو او متوسطو متشبثینو ته هغه شیان چې دوی په تصمیم کې یعنی کله چې تشبث کوي کوم شیان ته باید دوی متوجه سي هغو ته دوی متوجه کوي. مثلا په څه ډول دوی فورکاست کوي چې د عواید به په څه ډول باندې وسیږي، مصارف به په څه ډول باندې وسیږي.
د کارپوهانو په اند په آزاد بازار کې خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد ملاتړ جوړوي، خو په دې وروستیو کې حکومتي چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د آزاد بازار د سیستم له امله ځینې ستونزې را پیدا شوې دي او باید په دې برخه کې په پالیسیو کې بدلون راشي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان میلادي کال د شل اووریزو نړیوال سیالیو د چمتووالي لپاره په یو تمریني لوبه کې پرون د سریلانکا الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. محمد نبی ساحل د پرونۍ مسابقې غوره لوبغاړی شو. افغانستان د دوشنبه پر ورځ په دویمه شل اووریزه مسابقه کې له ویست انډیز سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نصرت الله وفا په یو مرکه کې سالم محمد صالح ته د پرونۍ مسابقې په اړه معلومات ورکړل.
د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په سریلانکا کې د یووالته د 2012 کال د نړیوالو شل اوریزو جام سیالۍ پیلېدونکي دي. د دغو سیالیو لپاره افغانستان د چمتووالي په درشل کې دی او افغانستان د شنبې په ورځ باندې خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د سریلانکا د الف لوبډلې په وړاندې ترسره کړه چې خوشبختانه په یو ډیر لوی توپیر سره یې دغه لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوله. د دوشنبې په ورځ به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز هېواد د لوبډلې په وړاندې یوه بله تمریناتي شل اوریزه لوبه پیل کړي. دا لوبې د نړیوالو شل اوریزو سیالیو جام ته د چمتووالي په موخه افغانستان
د کرکټ بورډ ویان نصرت الله وفا د بشپړ مرکه به د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونو کې وړاندې شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي مارک ګراسمن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره وکتل. ګراسمن د زرداری ترڅنګ د پاکستان له یو شمېر نورو چارواکو سره هم په دوړخیزو همکاریو د سیمې د امنیت په باب خبرې وکړې. له پښتونخوا څخه پرې د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار راپور راکوي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری او عربیا له متحده ایالاتونو د دې هیواد پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو د بندولو غوښتنه وکړه. زرداری چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي مارک ګراسمن سره خبرې کولې. د غبریدونه بې ګټې وبلل او د هغو پر ځای د متبادل پلان غوښتنه وکړه. عقیل یوسفزای چې پر القاعده او طالبانو د څو کتابونو لیکوال دی، د زرداری دا غوښتنه بې ارزښته بولي، وایي چې امریکا به هیڅکله دې خبرې ته غاړه کې نه ږدي.
تر څو پورې په قبایلي سیمه کې داسې خلک موجود وي چې هغه نړیوال قوتونو ته یا امریکا ته یا افغانستان ته چې دي هغې ته مطلوب وي، یا هغې هلته کې افغانستان ته ځي او هلته کې مداخلت کوي یا جنگ کوي، نو دا وخته پورې زما نه دی خیال چې د پاکستان دا مطالبه څه خاص اهمیت واخلي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په داسې حال کې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه کوي چې یوازې څو ورځې وړاندې د سپتمبر پر 11 د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیویي پیغام کې د خپل مرستیال ابو یحیا اللیبی وژنه تایید کړه. پاکستان دغه حمله پر خپل حریم تیری غنی، خو متحده ایالات بیا ټینګار کوي چې ډرون یا بي پیلوټ الوتکو تونلارې وسلوالې ډلې سختې ځپلې دي.
پاکستان له امریکا څخه غواړي چې د بي پیلوټو الوتکو حمله ودروي، خو افغانستان او عام افغانان بیا له پاکستان غواړي چې د افغانستان پر خاوره راکټي حمله ودروي. د ملي وفاق ګوند وایي چې یو لوی ډله افغانان له خپل خاورې او ځمکني بشپړتیا څخه د دفاع لپاره سبا کونړ ته روانوي. د دې ګوند مشر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي بریدونو د ځواب لپاره سلګونه تنه کونړ ته د تګ لپاره تیار شوي دي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق ورکوي.
د ملي وفاق د ګوند پلان له مخې کونړ ته د دې کسانو له رسیدو سره سم به د نوموړي ولایت له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې لازم اقدامات وشي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کابو زرتنه د ختیځو سیمو له اوسیدونکو سره د یووالي او له خپلې خاورې د دفاع لپاره چمتو شوي چې د یک شنبه په ورځ کونړ ولایت ته سفر وکړي. خاغلی شیر له حکومت په ځانګړي توګه له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې له دې حرکت او خوځښت سره لازمه همکاري وکړي.
از مدت 20 روز است که ما تلاش داریم مردم را به خاطر
لشل روز رئیس مشهد څخه وچ لیکونر څخه دفاع لپاره د خلکو نومونه ولیکو او هغه منسجم کو. ډیر شمیر هیوادوالو تر اوسه په همدې هدف خپل نومونه لیکلي او کونر ته د تګ لپاره چمتو سی ودی. موږ خپل توان سره سم دوی را بللی او د یک شنبه ورځ به د یو سولیز مظاهره په کول سره لمړی اتګاج جماعت او بیا به د کونر ولایت پر لور روان شو.
ویل شوی چې په تیرو سومیاشتو کې کابو 15,000 راکټونه پاکستان وشتي چې لزګونو ملکی وګړو ته په کونړ کې مرګ ژوبل هم اړولې ده.
د ژوند رنگونه
تعلق بکم چیزه ده غازی و ملخان مرحوم نسیم ده عبدالمتین خان زویم او پا قوم بانده زه لازو ترکانه ما پا ترکانی که بهش سوزه.
تاس چون ده قبایل و پا مسائل و که دایم فعال پا تسوی هسته ده پا دی وروز تو که پا کنر بانده کن برید سکیگی پا دی خبری را تاو که استاده چه ده ولی ده برید ولی کیگی او چه کول پا کار ده ده حکومت ده و ده خلقو تا
ډیر زیات خراب کړی. د دوه لحاظ، یو خدا ده چې دا خاوره د افغانستان خاوره ده او زمونږ خاوره ده، مونږ افغانان. دویم په دې چې دغه زما قوم دی او په ټول تاریخ کې دی زما د نیکه او پلار په مرسته د انګلیسانو سره جنګېدلی دی. حتی د استقلال په دغه کې هم دی پوره ونډه اخیستې ده چې د هغې تاریخ شاهد دی. خو نن د تعصب ځای دی، ډېر د افسوس ځای دی. زه یو خوا د افغانستان د ملت یو فرض په صفت په دې خفهیم چې ولې د افغانستان په خاوره دا درانه بمونه اولي د آسیا په مدرسه کې چې استاد وم تا لوسته ده په هغه وخت کې سپاره دا نن چې ته زما د سر سودا کړې خدای زده هم په دغه قواره در مساشر پیر شیر.
استاد چه فکر کوئی داغا پختانه پا داغا سیمو کسی دی داغا دوالا غالا دا دی کرخی دوی باید چه وکی؟
باید جی متفق شی پا منگ با پختانو بانی نن هاگا تو خلوانا چه تا خونه بلم آغا ولم تا خونه پای جنسی گی تا خونه بلم کن دیو تنوی چه داغ زمان خوب نه.
استاد حکومت تا چه کول پکار؟
حکومت تا چه چه مناسب وو هغه یې ونه کړ. او شورا زمونږه ولې غلي ناسته ده؟ مخالف حزب چې ځان ته وایي او جوړ شوی دی، هغوی خو هېڅ څه ونه کړه. کنه چا ولې زمونږ په خاوره بمبار کېږي؟ زه د اسفندیار خان نه هم ګیله ده. دا دومره مبارزه د باچا خان صاحب په دې چې خیبر پښتونخوا نوم او د ټول پښتون نه لاسه اخیستل. له خیبر دره خو لاتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی، خو بیا هم میں پدی خلاص کم سچ سم سودی نے ماجرو سے پوشیش کی ویلی کہ خاو دی ما خدا باز سلام علی او زار کس از نا کس تخو ز چنگ تیت میو بولا غزنگ نہ باد نما کرا ز پدی اپتا زگی کی لی گرنگ یعنی بیا بدم لا مات.